د کولو په اړه د روسي اقدام وخنده. اټکل کیږي چې اروپایي کمیسیون به نن اوکراین ته د وړو مالی مرستو لپاره 1 میلیارد یورو وړاندیز کړي. نن د بیت درکه شوی ماليزیایي الوتکې د لټون 12مه ورځ ده، خو د الوتکې او په هغې کې د سپرلیو درک نشته. اسرائیل وایي د سوریې د پوز پر څو ځایونو د هغو بمی حملو په بدل کې بریدونه کړي چې په نتیجه کې پرون د جولان په لوړو کې 4 اسرائیلي پوځیان ژوبل شول.
د جمهور ریاست انتخابات او د کاندیدانو تګلاري
د جمهوریت ریاست له کاندیدانو سره د مرکو په لړ کې مودازل محمد داود سلطان زوی سره مرکه کړي. محمد داود سلطان زوی په 1901 مریض کال کې په غزنی کې زیږیدلی او خپل لومړنۍ زده کړې د کابل په حبیبی لیسې کې کړي. ښاغلی سلطان زوی د کابل پوهنتون د انجینرۍ پوهنځی لوستې. نوموړي د غراز د امریکا د هوانوردۍ په اداره کې د پیلوټۍ زده کړې کړي او 8 کاله یې په آریانا افغان هوایي شرکت کې وظیفه کړې. پر افغانستان د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته نوموړی لومړی په سعودي عربستان کې د پیلوټ او استاد په توګه استخدام شو، وروسته بیا د امریکا په یونایټیډ هوایي شرکت کې د استاد او کارکونکو په توګه وګمارل شو. په 2001 میلادي کال کې پر افغانستان د امریکا تر برید وروسته ښاغلی سلطان زوی بیرته افغانستان ته ستون شو. په 2002 میلادي کال کې د استراري لوی جرګې غړیتوب درلود. سلطان زوی له 2005 میلادي کال څخه تر 2009 میلادي کال پورې پولیسي جرګې کې د غزنی د خلکو استازي وو. خنموړي د 2010 کال په انتخاباتو کې ولسی جرګې ته لار پیدا نه شو کړی.
مننه سلطان زوی صاحب، موږ ته وخت راکړی.
تاسو نو د ټول اوریزم کړم. مننه
سلطان زوی صاحب، څه لاته شو چې تاسو ځان کاندید کړه جمهور ریاست انتخاباتو ته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په ځوان کې هر سړی باید خپل ځوان هر لحظه بررسی کړي او د یو مفتش په حیث سړی پوښتنه وکړي ځان نه، چې ښه چیرته یې، چې د کړي دي، څه مؤثریت درلود او کومې خواته روان یې. نو د همدې اصل په اساس ما هم د خپل د ځوان د بررسي په اساس دې نتیجې ته ورسېدم چې ښه په مختلفو مراحلو کې ما مختلف کارونه کړي دي، سیاسي ډګر کې، مسلکي ډګر کې. او سیاسي ډګر کې داسې مرحلې ته ورسېدم چې په پارلمان کې ما د پارلمان د نظارتي ظرفیت د جګولو لپاره او د حکومت د سمولو لپاره او د ښه نظارت لپاره کارونه وکړل، قانونونه مو پاس کړل. بیا مشکلات پیښ شول، دولت اصلاح نه شو، مشکلات زیات شول او په دې اساس نیر نتیجې ته ورسېدم چې دغه اداره د پاس نه باید سمه سي. او یوازې انتقاد او یوازې شکایت یو یوازې پیشنهاد د حل لاره نه ده. نو په دې اساس دې نتیجې ته ورسېدم چې د دې ادارې د سمولو لپاره د پاس نه اصلاحات ایجابوي چې سړی سیاسي ډګر کې دغه جمهور ریاست کاندیدو لپاره سړی ځان چمتو کړي او د ادارې د سمولو لپاره اقدامات.
نو اوس څومره ډاډمن یاست چې تاسو به دا انتخابات ګټئ؟ کېدای شي تاسو د ځینو پلویانو سره هم دا فکر وي چې تاسو سره غټ ګوندونه نه دي چې ائتلاف نه ده کړی او نه هم د تاسو د معاونین له غټو ګوندونو ائتلافونو څخه دي. نو څنګه کېدای شي تاسو کامیاب شئ؟ یا نو دومره ډاډمن
د افغانستان دا ګوندونه خو اصلا سیاسي ګوندونه نه دي. ټول افغانان ته معلومه دي چې دا ټول تنظیمي او جنگي
او یا سیاسي ډلم کوټو وي. دا وسرم
افغانستان چې د حالت تر رسیدلای دی همدغه سیاسي ډلونه دا کار شروع شو چې په بون کې افغانستان د یو جنگي غنیمت پایس نه دی، یو هیواد پایس نه دی، یو ولس پایس، بلکې د یو جنگي غنیمت پایس د همدغه سیاسي ډلو په منځ کې د دې سنفي غوښتنو د ارامول لپاره افغانستان تقسیم شو دی په وچ کې. نو د افغانستان مشکل اندغه خلک دي. دوی یو بل سره یو ځای د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو ځای شوی نه دي. کته سره دغه کاندیدانو ویني هر یو او د دوی معاونین فقط د خپل د منافع او د ساتلو لپاره یو ځای شوی دي. یوازینی کاندید چې د افغانستان د خلکو د منافع لپاره په هغه ملي خط باندې روان وو، روان دی او ټیم یې جوړ کړی په همدې اساس زیمه.
اوس راځوی تاسو د پروګرامونو باره کې افغانستان د سی واده چې دغه د جنگ کې د تیرو د شکلونو رئیس دوام لري او دغه جنگ به د وستون په توګه پاتې وي راتلونکي ورسمه شرته هم. تاسو د یو کاندید په توګه د سولې لپاره څه پروګرام لري؟
د افغانستان جنگ یوازې د افغانستان د جنگ علت یوازې
شای چې ویل کېږي هغه نه دی چې تروریزم تروریزم د اوسني جنگ یوه برخه ده. د تروریزم سره د جنگ موضوع د اوباما په خبره کې مونږ هغې نه نقل قول وکړو، هغه وایي د تروریزم سره جنگ ختم شوی په افغانستان کې. نو د اوسنی جنگ د افغانستان داخلي ستونزې د دې لوی سبب دی چې د قدرت تقسیم عادلانه ونسو، د بن نه ما وویل چې د بن نه د افغانستان مشکل شروع سو او سیاسي فساد د بن نه شروع سو. د افغانستان د یو جنګي غنیمت پایس په ټپلو باندې وویشل سو او ځینې ګروپونه محروم پاتې سول.
اوس باید څه وشو؟
اوس دې لپاره وایم چې اوله مشکل چې سړی حلوي باید مشکل تشخیص کړي. اوس هغه کسان چې مسلحانه مخالفت کوي هغوی ته ما ویلي دي، هغوی سره خبرې روان دي، زما هغوی ته ما ویلي چې تاسو هم مخالفین وای او مونږ هم، مونږ د قلم او سیاسي ډګر کې مخالفت کوو او د سیاسي مدني مخالفت لاره مو غوره کړې وه او تاسو مسلح راځئ که مونږ غواړی چې دغه مشکل حل سي، راځئ مونږ سره ودرېږئ، حکومت کې به هم ځای درکړو، د افغانستان سیاسی قدرت به عادلانه وویشل سي، مسلکي خلق به راسي او سیستم به جوړ سي. د سیستم په چوکاټ کې تاسو هر چیرته چې جایږئ په هغې سیستم کې به جای سي. نو مسلحانه مخالفت ته ضرورت نسته که دغه دولت غواړو چې بدل کړو، دغه اداره بدل کړو، راځئ یو ځای سو. او د زمونږ خبرې روانې دي او دغه یې لاره ده، بله لاره یې دا ده
چې تاسو خبرې آیا د طالبانو له واقعي استازو سره روانې دي؟
بله، د طالبانو واقعي استازو سره کوټې سره مونږ نومې اوس درته نه اخلم، ولې پیشله وخته ده او هغوی نه ما اجازه اخیستې نه ده چې د هغوی نومونه افشا کړم، مګر هغوی پخپله ماته مراجعه کړې ده، هغوی سره ما خبرې کړي دي، هغوی ته پیامونه لیږلي دي، مطلق خبرې روانې دي. او بل شی چې ورته وایمه، طالبانو ته د ما خبره رسېدل ده، ما ورته ویل دي چې ګورې که مونږ کامیابه سو او د افغانستان خلک د یو سم دولت چښتن سي او په هغې کې مالکیت ولري، اصلاحات راځي، د افغانستان د خلکو او د سم دولت ترمنځ فاصله له منځه ځي، بیا هغه وخت د تاسو د مانورو لپاره فضا تنګیږي. نو ښه به دای سي یو سم دولت سره یو ځای سي، د یو سم کاندید سره یو ځای
سي. یو شرط دا وړاندې کوي چې باید بهرنیان ووځي او د امنیتي قرارداد له امریکا سره هم مخالف دي، نو تاسو دې ته اماده چې د شرطونه په جای سي؟
په سیاسي ډګر کې مسلم مخالفین د دې لپاره چې یو مطرح موقف ځان ته غوره کړي او برلاسي، ډېر شرایط وړاندې کوي، مګر بیا شرایطو لپاره خبرې موجودې دي. خبرې اترې چې وسي یو معقول سمت سره او یو معقول خوا سره که دوی خبرې وکړي، د هر شي لپاره د حل لاره شته.
فکر نه کوي چې دا د سولې په مخ کې به لکه څرنګه چې اوسني چارواکي فکر کوي چې پاکستان